د مشال ډیو د نن ورځې د ناساته خبرونه په وروستۍ خبري غړي کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځې 5 بجې شوي په دې غړي کې د نور راپورونو تر څنګ اوري د کورمی چاودنې د کوټې چاودنې وروستي معلومات په قبایلي سیمو کې رواج اکټ او همداراز د اختر په اړه هم یو شمېر رپورټونه لرو دا باور چې په پیښور کې او همداراز په اسلام آباد کې هغه خلک چې خپلوان یې په نورو برخو کې د هغوی اختر څرنګه منځي خو لومړی ورځو ملیح امیرزاده ته تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته د کورمه په پاړه چینار سیمه کې په پرونیو 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. د چین بارنو چارو وزیر په کابل کې د افغانستان ملي امنیت له سلاکار سره ملاقات کړي او سپینه ماڼۍ وایي هند باندې د ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. تفصیل د کورمه په پاړه چینار سیمه کې په پرونی غبرګو په می 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. دا خبره په پاړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نو خودو په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه. تر صحت مې یو ریکارډ هاي چې په پیښو کې ټول 216 کسان په نخښې ویل. د پاړه چینار اسپیټال یو روغتیايي چارواکي ډاکټر ذوالفقار علي مشال ریډیو ته وویل
یکی دیار لسری دا مړه شوی مې هسپتال ریکارډ مو پته کوم هسپتال تر وړي اوه سال اته دا اوسه پورې هسپتال کې دي کوم به نور دی دا بس بیا د شور شوی دی نور دی کور ته لګ مایلر وی کنه کم زخمن شوی.
بلخوا په خار کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرینو کورنۍ او نور کسان ته بېګاراهۍ سي د احتجاج په توګه ناستي. تېر ماښام په یاد سیمه کې لتوري مارکیټ سره نږدې یو وړه چاودنه وشوه چې کله خلک راغونډ شول یو بله چاودنه وشوه چې مرګ ژور بلای ور واوخته. د دې پیښې ذمهواري د وسلوالو طالبانو یوې نوې ډلې انتقام وزیرستان او یوې بلې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي العالمي منلې ده. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیرې ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یوه تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو لپاره یو درې کسیزه ډله هم جوړه کړې ده او په سیمه کې امنیتي ګامونه سخت کړي دي. چیما ویل په کوټه کې د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات شروع شوي دي خو تر اوسه یې څوک نه دي نیولې. تیر ورځ په کوټه کې د بلوچستان پولیسو مشر دفتر ودانۍ ته نږدې یو ځانمرګي برید کوونکی په یو موټر بمې برید کې ځانوال وځو چې په نتیجه کې 14 کسان ووژل شول. د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب سلورلارې سره نږدې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې سلور اهلکار وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو ویلي چې په دغو پولیسو د ابرید سیمنز او حبیب سلورلارو ترمنځ نامعلومه موټر سایکل سپرو کړې دي. د پولیسو په وینا په وژل شو کې یو سب انسپکټر او درې سپایان شامل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د چین بارنو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. د دغه ادارې د ویان قادر شاه لکلو کوله ویل شوی دی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلي وانګي له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري. په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي چې د چین د بارنو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په لارو چارو به خبرې وکړي. کابل اسلام آباد تورنوي چې د ترګره په وړاندې مبارزې او له پاکستان څخه د وسلوالو د وختو د مخنیوي لپاره صادقانه اقدام نه دی کړی. اسلام آباد تورونه ردوي او دا کوي چې برید کوونکي له افغانستان نه د پاکستان په خاوره بریدونه کوي. دا د مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د تیرې شپې په هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې کمانډان حاجي امان الله د خپلو پینزو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د کونړ امنیتي کمانډان مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی مشال ریډیو ته ویل د غبرید د نړیوالو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په شیګل ولسوالۍ کې ترسره کړي. خو د حاجي امان الله د ډلې ویان کاری مبشر مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشر حاجی امان الله ژوندې او روغ رمټ دی او یوازې دوه ملګري وژل شوي دي. مبشر وایي دوی له داعش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټیکنالوژۍ د څارنې ډرون الوتکو پلان چوي خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. د جون پر شپږویشتمه امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر مخکې دغه چارواکي خبریالانو ته وویل داسې حالت نه غواړي چې ورسره د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات نور خراب شي، او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه باید نیغ په نیغه مذاکرات وکړي او تعلقات عادي کړي. هغه وویل د دفاعي نظام ځینې برخې چې خبرې پرې روانې دي داسې باور نه کوي چې په پاکستان منفي اغیز کولی شي. نن قطر د څلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو، له ایران سره د اړیکو پرې کولو او د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوې دي. دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پریکون ختمولو په بدل کې شوې دي. دا غوښتنې سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو دوحه ته وړاندې کړې، دیارلسو نکاتو کې د مهلت په توګه ورکړي. دغه ریاستونو په دې تور له قطر سره سفارتي اړیکې پرې کړې چې ګواکې دوحه د ترهګرو ملاتړ کوي، خو قطر له دغو تورونو انکار کوي. فرانس ټلویزیون ویلي چې تېره اونۍ د عراق په موصل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریاله ویرونیک روبرټ په هسپتال کې ساور کړې ده. په هغه چاودنه کې د هغې دوه همکاران وژل شوي وو. د فرانس سرکاري ټي وي په بیان کې ویلي چې روبرټ له بغداد فرانس ته د علاج لپاره رسول شوی وه، خو هغه د زخمونو له امله مړه شوه. او د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یاره ښودلې چې ښایي تر یو سل څلوېښت زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې ښویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. د موزیان سیمې سرکاري خبري دفتر ویلي چې په سینمو نومي کلي کې خواوشا څلوېښت کورونه هغه وخت خاورې لاندې راغلل کله چې د غره یوه برخه راپرېوته او د سیند دوه کیلومتره حصه یې بنده کړه. خواوشا څلور سوه کارکوونکي د ژغورنې په کار بوختي، خو د سرکاري خبري ادارې خبر ورکړی چې د ورځې تر نیمایي یوازې یوه ښځه خاوند او د هغې د دوه میاشتو ماشوم بچ شوی دی. د چین په کلیوالو غریزو سیمو کې د ځمکې خویدنې وخت په وخت مخې ته راځي. دا او تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورېدل چې مليحه امیزه دا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي خبري په کوربه جنسي کې پرله پسې چاودنو لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د چاودنو د اهدافو په اړه یو ځای مشر وایي
دې مقاصد دا دی چې هغه د دې په نتیجه کې خلک روچت کړي او یو ځل بیا سیاسي جنګونه جوړ کړي.
د سفران قایمه کمیټې له حکومت ته غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د ابسیار قانون پر ځای د رواج اکټ نافذولو مخکې باید خلکو ته د اکټ په اړه معلومات ورکړي. په پېښور کې هغه خلک چې په افغانستان کې خپلوان لري وایي په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ نوو شرایطو یې اختر پیکا کړی.
زنانه موږ آخوا او دی خوا چې دي دا ټول له میندو کره تګ راتګ نشي کولی.
ډېر خپل نیم کور مال ده نیم دلته ده او دا ځل خو بس ولاګه جنازې ته تللی شو له اختر خو غټه خبره ده.
او په اسلام آباد کې پښتانه څوکیداران وایي
هر سړی وایي چې موږ په کور کې عید د وړو ماشومانو سره او مایندو او خویندو سره تېر کړو، لیکن هم موږ په جیب کې څه وینو ځکه موږ اختر له ځونه او دلته شپه ورځ کار کوو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزله چې په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې چارواکي وایي د جمعې په ورځ پرله پسې چاودنو کې د مړو شمېر 50 ته رسېدلې. د کورم پولیټیکل چارواکي وایي چاودنې د پاړه چینار له توري مارکیټ سره شوې دي. بلخوا د انجمن حسینی یو غړي مشال لوتبلی د مړو شمېر 45 چې پکې شاوخوا نه هلس دومره خراب شوی چې پیژنګلوی نه کیږي. د پوینا ځینې مړي خاور ته سپارل شوی. تر پیښې وروسته پردلو کسانو مظاهری کړي چې امنیتي ځواکونو یې د منتشر کولو لپاره ډزې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لوتبلی خبریال طارق ورغزی راکوي.
د کورمې په باړه چینار کې بامي چاودنو او د امنیتي سرتېرو د ډزو له امله د مړو شمېره 50 ته ورسېده. دغه خبره په باړه چینار کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وکړه. هغه ویل په هسپتالونو کې د علاج پر مهال 10 کسانو ساله ورکولو سره دغه شمېره زیاته شوې ده. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په دې پیښو کې ټول 216 کسان په نښه شوي ول چې په دې کې د 216 کسانو روغتیايي حالت ښه نه و او هغوی د نور علاج لپاره پېښور ته په هلیکاپټر کې منتقل کړي دي. د باړه چینار هسپتال کابل یو روغتیایي چارواکی ډاکټر ذوالفقار علي مشال رډیو ته وایي ډېر کسان یې د ابتدایي علاج پس له هسپتاله فارغ کړل او اوس په دې وخت یو سل اته زخمیان داسې دي چې هغوی علاج هلته لا هم روان دی. معلومات تر مخه په پړه چنار ښار کې د بامی چودنو او ډزو پس حالات کړکېچن دي او د موبایل سرویس هم بند دی. په ښار کې تر چودنې وروسته مارکیټونه او بازارونه په مکمله توګه بند پراته دي. هلته په مختلفو امام باړو کې غسل ورکولو په ډېر مړي خپل خپلوانو ترلاسه کړل او هغوی خاورو ته هم وسپارل، خو ځینې مړي داسې دي چې شناخت یې لا هم نه دی شوی او په مرکزي امام باړه کې پراته دي. له دې سره د ښار په پی ایچ او کې د سرکاري ودانو مخې ته د پیښې متاثرین او ځایي خلک لابېګا شپې د احتجاج په توګه ناست دي. د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینی یو مشر صوبېدار محمد نذیر وایي دا احتجاج پر جلوس د امنیتي سرتېرو لخوا د ډزو او بار بار ترهګریز بریدونو پر ضد دی. پولیټیکل انتظام تر مخه د ملیشی ځواکونو نیخ پرې غنا، بلکې بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړې دي. په پړه چنار کې انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض وایي هلته حالات په معمول روستو کې ورته کامیابي شوې ده او زیاتوي چې پولیټیکل انتظامیه له سیمې مشرانو سره په تماس کې ده او ډېر ژر به حالات په مکمله توګه ښه شي.
کم انجمن مشران دي، کم نور مشران دي، هغه په کې انوال کړی دي. لکه
بلخوا په ساده ښار کې د سیمې امن ټینګ ساتلو لپاره د شپږ قومونو مشرانو یوه جرګه شوې ده. دغه جرګې د پړه چنار پیښه په سختو ټکو وغندله او دا یې د سیمې امن خرابولو یو سازش وبللو. په جرګه کې شامل ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورکزی مشال لډیو ته وایي څوک چې کرکه خوروي او ترهګري کوي د هغوی خلاف یو، ځکه چې د بېګنا خلکو وژنه زموږ مذهب اجازت نه ورکوي.
کرموچات کی او یو ځلې بیا سیاسي جنگونه جوړ کی او خلکو ذهنونو کې دا کې نه هیڅ سره دا د شیاو په علاقې کې دا د ماچی کیږي او دا اهل سنت ولا کوي. دا هیڅ قسم
په پاړه چنار کې د جمعې په مازیګر لاتوري مارکیټ سره نږدې د سړک پر غاړه دوه بامی چودنې شوې وې چې پکې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دغې پیښې ذمهواري تحریکي طالبان، پاکستان، انتقام وزیرستان او لشکر جنگوي العالمي وسلوالو ډلو په خپل سر اخیستې ده. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور. مشال لډیو ته غوږیستې همدې موضوع کې پاتې کیږو. اورېدونکو، کورمه قبایلي سیمه د تیرو څو کلونو نه د ترهګرو ډلو په هدف ده او په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسه وژل شوي او له 150 ډیر ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی. تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د پوځي عملیاتو نه وروسته یې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړي دي او د ترهګرو ملای ماته کړې ده، په پاړه چنار کې د ترهګرۍ په تازه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او له 150 ډیر نور زخمیان شوي دي. پوښتنه دا ده چې حکومت تر اوسه ولې په کورمه کې د امنیت په ځای کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه په پاړه چنار کې د انجمن حسینیه مشر حاجي فقیر حسن وایي
تو خدنگونه و کندل ریڈ زون دا ڈکلیئر کو او دا ویلی روغلو سنگی روغلو ویلی رسی فوجان دورا سخت تلاشه کوي چې ما خو نه خدی پرگلی ما دا خدی ها گلو نه کزی گرلی نو دو کومه در وز دا وام چه کوی چه تا بچی تو چه دا سوال بکرلو چه دا ویلی کی کی دلتا دورا نزه بیا موافی خوالو چه مشیایو کنه ما غطاویل آرمی چیف تا.
نوموړي نور وویل چې د ترهګرو بریدونو له کبله په سیمه کې د ژوند د بنیادي اسانتیاو ډانچه هم له منځه تللې ده او خلک د هر لور نه یرغمل شوي دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره نیابتي جګړو له وده ورکوي او بیا ورسره فرقوارانه عنصر هم یو ځای شي چې په نتیجه کې ترهګر بریدونه کیږي. نوموړی وایي
افغانستان سره شروع شوی ده، او البته چکم ګروپونه ناس کی افغانستان کې بغداد ته دغه کوي او دغه چکم ناس کی په افغانستان کې دغه حکومت سره د زنه ټول پلانینګ کیږي او د کاروای نه د زنه کیږي ډول ملکونه یو پراکسی وار کوي دغه کې سرخوارانه تاسو ډیر زیات دي داسې ګروپونه کې دا ته په سم ګروپونه چکم دي نو دا بیا یو اضافي اوی د فائدہ وګوري چې په کورما کې د اوکران هغه کې پاکستان کې چې کوم دغه اثرات دي هغه لږه د زیات سي او ستراتیژیک شي.
د کورمینا د قامی سملے غړی ساجد حسین توری کورم کې د امنیت مسلې ته په منځني ختیځ کې د روانې بیقراری په تناظر کې ګوري او وایي چې اوس دغه سیمه په امنیت خرابولو کې د اسلامي دولت یا داعش غوندې نړیوالې ترهګرې ډلې هم لاس لري. هغه زیاتوي
موږ په افغانستان هم ته مدم کې ملويږي موږ ته شام نن ټلیفون نه راځي او مدد سین کم نمبرونه راغلي دي بقاعده مې انټيليجنس والا ته مخې دي دې نمبرونه ډایرکټ موږ ته مدد دماغ دم کې راځي ته دې لاسو دې مخې دې د ماکینې لاسو دې مخې مو ته خپل امد دې دای شو دم کې راځلا ځان تیار کړل ځان تیار کړو خودکش دې راغو.
دا وړومبی ځل نه دی چې د کورمی خلک د دومره لوی ځاني او مالی تاوان سره مخ شوي دي. د خراب امنیت له کبله د سیمې ډیرو خلکو خوندي سیمو ته کډې کړې دي او ډیر بیا د خپلو کورونو پورې محدود شوي دي. مشال لړو ته غوګستې یو هم د بدمنۍ په موضوع کې پدې کې غو خو زو کوټه ته د بلوچستان حکومت تیر ورځ په کوټه کې د صوبې د پولیسو د دفتر مخې ته په تر سره شوی موټر بمی چاودنې د پلټنو امر کړي. په دغه چاودنې کې د اوو پولیسو په ګډون 14 کسا وژل شوي او شل نور جوبل دي. د چاودنې ذمہواري جمعۃ الاحرار ډلې منلې. تفصیل له سیمې د مشال دوه خبريال ایوب تن راکوي.
په کوټه کې تیر ورځ د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر مخته د سوي ځانمرګي برید د پلټنې لپاره بنند پنجاب ایالت د لاهور څخه یو فرانزیک ټیم یا ډله و کوټه ته ورسیږي کوم چې په چاودنه کې د کارول سوي موټر او پاغه کې د چاودیدونکو موادو جاج اخلي. د خبره د کوټه د پولیسو مرستیان مشر او د روزاک چیما تیر ماښام وو مشر دې جوته کړی ده. د نوموړي په وینا چې بلې خواته صوبایي حکومت هم د پیښ د پلټنې لپاره یو درې کسیزه ټیم جوړ کړی دی. په دې تحقیقاتي ټیم کې به د کوټې د سی آی ډی د پولیسو مشر د سی آی د پولیسو مشر او د پلټنې د ادارې مشر شامل وي. دغه تحقیقاتي ټیم به د نن څخه خپل کار پیل کړي. بلې خواته په دې چاودنه کې چې کوم موټر کارول شوی دی هغه د جمیل احمد نامی کس په نوم رجسټر دی څوک چې د کراچي اوسېدونکی دی. د چارواکو په وینا چې د جمیل احمد څخه هم پښتنې پیل شوی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر زیاته کړه چې د پیښې وروسته په کوټ ښار کې د مشکوک کسانو په ضد امليات پیل شوی دی خو تردم غړي پورې څوک نه دی نیولی. او درزاک چې ما دا هم ویل چې د اختر لپاره د خریداري پر مهال د خلکو د حفاظت په خاطر د کوټ په بازارونو او مارکیټونو کې د امنیت ټینګول لپاره نور پولیس او سردي عسكر ځای پر ځای کړل شوی دی. بلبلو ته د بلوچستان والی محمد خان سگزی او د صوبې اعلی وزیر نواب سنا الله زری د پرونی ورځې د چاودنې په کلکه سرغندنه کړې او دا عمل د ولس په ضد ترګري ګڼلې ده. دغه جکپړو چارواکو زیاته کړی ده چې د دې پیښې وروسته به حکومت په صوبه کې د وسلوالو ډلو په ضد نور سخت ګامونه پورته کړي. دلته خبره ده د ونې وړ ده چې تیر ورځ په کوټه کې موټر هغه مهال پولیسو ودراوي کله چې دا موټر د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر د ودانۍ په لور روان و. خو د پولیسو د درولو وروسته هغه موټر د یوې زورورې په میچاودنې له امله وچاودل شو او په دغه چاودنه کې تر دم غړي پوری د وژل شوو کسانو شمیره و 14 تر رسیدلې ده. په وژل شوو کې و پولیس والا هم شامل دي. په دغه پیښه کې نږدې 40 کسان ټپیاسي او پاغو کې څلور لا اوس هم د کوټ په روغتون کې بستر دي. وروسته دغه پیښه پر د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لرونکو وسلوالې ډلې جمعۃ الاحرار په غاړه اخیستې و. د جمعې د ویان په وینا چې دا یو ځانمرګي بریدو کوم چې د بلوچستان د پولیسو د دفتر و مخ ته اوسو. ایوب ترین مشال ریډیو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو د امریکا د کانګرس دوه غړو د پاکستان د غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې یو بل کانګرس کې جمع کړل شوی دی. پاکستان ته په 2004 کال کې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړل شوی وو چې پکې پوځي او اقتصادي امداد ورکول وو.
کارپوهان وایي چې د غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات ارزښت لري او کچې پاکستان د حیثیت ختمي نو د ډیر منفی اثرات رمخته کېدی شي. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې.
د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړی ټیډ اپوی او د ډیموکرات ګوند غړی ریک نولان یو بل وړاندې کړی دی او ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. کانګرس غړی ټیډ اپوی په خپله ویبپاڼه د هغه بل تفصیلات خپاره کړي دي او ویلي دي پاکستان د بینډیکټ آرنلډ فوزي جنرال په شان د امریکا ملګری دی. آرنلډ په اتلسمه پیړۍ کې د امریکا فوزي جنرال وو خو برطانیې فوج ته تښتېدلی وو. نوموړي ویلي چې پاکستان اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه او طالبانو ملاتړ یې کولو. پاکستان د سختدریزۍ او ترهګرو ختمولو لپاره موثره ګامونه نه دي پورته کړي او نه یې د ترهګرۍ ضد مفکوري ختمولو لپاره کار کړی خو پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د کانګرس غړو دا غوښتنه په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کلونو کې پاکستان د ترهګرۍ ضد فوزي عملیات پیل کړي ول او په دې کې د بریا دعوا هم کړې وه. په دې جنګ کې پاکستان ته فوزي کومک د ناټو ائتلاف او امریکا لخوا ورکول کیږي. پاکستان ته په 2004 کال کې د امریکا ولسمشر جارج ډبلیو بش د غیر ناټو اتحادي حیثیت ورکړی وو چې د القاعده او طالبانو پر ضد هغه هیواد سره مرسته وکړي. په اسلام آباد کې د شخړو مطالعاتو څېړونکي ډاکټر شهریار خان وایي چې غیر ناټو اتحادي حیثیت ډیر زیات مهم دی. نوموړي په دې اړه زیاته کړه
دا دی او داسې عسکري اتحاد مثال کومه چې په دنیا کې ډېر زورور دی او منلی شوی دی چې په نړۍ کې د پاکستان ډېر اهمیت دی. دې نه علاوه په پاکستان باندې داسې قسمه تورونه هم بیا نشي راتلی چې یاره په دوی ملک باندې تاسو ترهګرې د سرپرستې یا د هغې د مرستې الزام ولګوئ د هغې نه هم پاکستان بریشی او پاکستان یو د امریکای سره یو متحد یا یو اتحاد کی دو ملک کی لیدل شي.
سیرون کې شریار خان ویل کچری له پاکستان دا حیثیت اخستل کیږي نو هیواد به ډیر مشکلات سره مخامخ شي. خو په خوانی سفیر رستم شاه مومند خبري سره اختلاف لري چې پاکستان با ستونزې ولري خو دا خبره مني چې ولسمشر ډونالد ترامپ اداري په پاکستان فشار زیات کړی دی. نو موري د دې دوه وجوهات خودل
یو دا چې هند او د امریکای منځ کې اړیکې ورسره کې دا خبره دا ده چې د اشرف غنی حکومت چې کوم دی هغه په امریکای باندې ډېر زیات فشار اچولی دی چې پاکستان باندې حکومتونه بند کړي ځکه چې پاکستان نه خلک راځي او دلته برید نه کوي.
پخوانی سفیر رستم شاه مومند ویل چې په سیمه کې د امریکا ګټې دي او امداد بندولو خبره ممکنه نه ده. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په تاریخي تناظر کې وایي چې پاکستان له امریکا سره په سیټو سینټو کې ملګری شو. د شوروي اتحاد پر ضد جنگ کې یې سره مرسته کړې وه او د افغان طالبانو خلاف یې خپلې اډې امریکا ته ورکړې وي. د ویل په موجوده حالاتو کې کېدی شي پاکستان خپل ځان لپاره نور ملګري پیدا کړي.
هغه به اوس د امریکې سره نه بلکې لږ بدل کوي او د کشان اقتصاد باندې به هم فرق کړي. د کشان ټکنالوژي د فوجي ټکنالوژي باندې یو فرق کړي او داسې اور الاینمنت هم خبره ښکاري یا چې پاکستان به د امریکې پاسو نفوذ په ځان د افغان ملګري کړه چین دی که روس دی هغه نه کوي.
کارپوهان وایي چې د پاکستان غیر ناټو اتحادي حیثیت ختمولو سره به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شي. په دې کې امریکا لپاره به اسانه شي که چېرې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد ګرځوي نو هغه بکولی شي عسکری امداد به بند شي او په سیاسي توګه به پاکستان یوازې کړل شي.
دا وګلیاست چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. نور راپورونه ته هم ورځو خو دلته کې وړه شنډه ماخلو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. سی تاسو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د کمی اسمبلی د سفران قایمه کمیټې حکومت ته ویلي چې فټا اصلاحات لړکې چې کوم د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ راوړل کیږي نو باید چې هغه په لیکنی بڼه کې کمیټې ته وړاندې کړل شي چې دارنګ دوی پر دې پوه شي چې په دې ایکټ کې څه خبرې دي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سره ظاهره کوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر نا وخت د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې د سفران وزارت سیکرټری ته وویل شو چې حکومت د اف سی آر پر ځای رواج ایکټ کال 2018 نافذول غواړي خو تر دې دمه هیڅ چاته دا معلومه نه ده چې رواج ایکټ څه شی دی. په دې موقع قائمه کمیټې په رواج ایکټ کې ځینې تجویزونه ورکړل او وی ویل چې حکومت د یادې کمیټې په بل غونډه کې رواج ایکټ په لیکلې بڼه کې وړاندې کړي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې د قائمه کمیټې چیرمن مولانا جمال الدین وی
انسانی حقوق سره متصادم نه دی دا رواج کو دے اسلام سره متصادم نه دی دا پاکستان دا این سره متصادم نه دی چې کوم شای نه دی درې شایانو سره متصادم وی هغه به زنه لره کو مثلا د موږ ځان د دولتونو پیسالې سل کله ځان دی دا کوشش کاوه چې دا څه یو کراو چې تمرا غانه یو ورګه غانه چې تمرا زیاتې ټیم نه ورګه زر پیسالې
مشال ریډیو چې په دیړه د ورګزی جنسی نه د کمی اسمبلی غړي ډاکټر غازی کلاب جمال نو پختل نو د هغه وینا وا
رواج اکټ کې د مو پارلیمنت حکومت دایلی دی لکدغه ریفارم کتاب کې الی دی یا بس مو رواج اکټ راړو پور ته دایم ته دا رواج اکټ حکومت دی دا مو ته وغه خیا کنه ته دا څه شه دی هر علاقې کې هر ایجنسی کې خپل رواج دی کمو ته خیانو نه بغیر د امپلیمنت کی یعنی ولا گئی لاگو کی نه غ کے خطرہ دا غرے صدا چه نوی صدی کی دی پا شانتے قانون پا کے راوڑی چغا دا ایف سی آر نام سخت وی
مشال ریڈیو چی دا رواج ایکٹ کال 2018 پا حوالا دا قانونی او قبائلی چارو تزیہ کر وکیل اجاز مومن نو پختل نو حاغا ہوئے
موجودہ چی کما جرگرہ دا دا اے پی اے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ چی ال دا ورطا قبائل ڈپٹی ہوئی دا دا ڈپٹی بلاس کرا نو دوی ہوئی چی دا جرگا منگا ختمور گوارو او دا دی جرگے دا شکر منگ پا اصلی شکل کې راوستل غواړو لکه مثال په توګه چې هلته کوم عدالتي سیستم دی ورکړی دی او هغه کې هلته کوم جج به کینی هغه ته به قاضي وي او هغه به د دې اختیار لري خو که په دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راشي نو هغه به ډایرکټ راځي او په های کورټ کې باطل کوي دا های کورټ د چترې د لاندې کله دغه جرګه رااله نو په دغه جرګه کې غلط فیصله دا بالکل ختم شو نو دوی دغه وجه سره وایي چې دا جرګه موږ په دغه شکل کې ژوندې ساتو د عدالت د لاندې راولو
یاد دی د مې په 15 نیټه فټه اصلاحات بل قومی اسمبلی ته وړاندې شوی وو چې پکې په رواج اکټ بحث کېدل وو په کومه چې د قبایلي سیمو ځنی د پارلیمان غړو احتجاج وکړو او بیا وروسته دغه بل د سفران لپاره د قومی اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږلې شو سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د خبرو پښتونخوا حکومت د تعلیم لپاره په بجټ کې د زیاتو پیسو ایښودو اعلانات کړي خو څه خاص نتیجه یې مخې ته نه ده راغلي دا څرګندونې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې کړي چې لنډیز یې په دې رپورټ کوو ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي د خیبر پختونخوا حکومت په وروستي بجټ کې د تعلیم لپاره 138 ارب روپۍ ایښودي کوم چې تیر کال د 113 ارب روپو پرتله 18% زیات بجټ دی خو بدقسمتي دا چې د تعلیمي بجټ زیاتېدو باوجود د حکومتي سرچینو وروستۍ شمېرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي نه تر 94 پورې تعلیم لاپسې خراب شوی د یوې ځایي ادارې لخوا د خیبر پختونخوا په ټولو 15 ضلعو کې ترسره شوې مستند سروې ښایي چې په دې صوبه کې هغه 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر د 1400 کلو پورې دي له سکولونو بهر دي همداراز د 2014-2019 اقتصادي سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې له 2012 کال راهیسې د لیک لوست شرح 53% ده نو د دې مطلب دا شو چې 40 غټان بې تعلیمه پاتې شول د حکومت کلنی راپورونه ښایي چې په سرکاري ابتدایي یا پرایمري سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح 1% راکمه شوې خو په شخصي سکولونو کې بیا دغه شمېره 1% زیاته شوې کوم چې د حکومت د هغو ادعاو برعکس خبره ده چې وایي د سرکاري سکولونو معیار یې دومره ښه کړی چې خلکو خپل بچي له شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته راړولي دي همداراز حکومت وایي چې شاوخوا 40,000 نوي استادان یې برتی کړي خو د خپلواک ادارو شمېرې ښایي چې اوس هم د خیبر پختونخوا په شاوخوا 10,900 سکولونو کې د 40 زده کوونکو پر سر یو استاد دی کوم چې د هغه نړیوال معیار خلاف دی چې وایي د 300 زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي همداراز خیبر پختونخوا حکومت وایي چې تر دې دمه د سکولونو په بنیادي ډانچه 21 ارب روپۍ لګولي خو د دې باوجود په یو شمېر سکولونو کې بنیادي اسانتیاوې اهم نشته که څه هم حکومت ادا کوي چې په سکولونو کې د استادانو حاضری ښه شوي، خو دې باوجود د 2012-13 کال پرتله په روان کال کې د ماشومانو سکول د پریښودو شرح تر 6.6% زیاته شوې. د مخالی په اخره کې راغلی دی یوازې د زیات تعلیمي بجټ په اعلانولو د تعلیم مسله نه حل کیږي او باید د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د تعلیم د یادو مسلو د حل لپاره په مرستندویه ادارو تکیه ختمه کړي او د تعلیمي بجټ د لګولو او څارنې لپاره کوټلې پلان جوړ کړي. رپورټ مو اوریدونکو 5:30 شوي او ملیح امیرزاده هم سټوډیو ته راغلی و. راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز واورو.
د کورمه په پاړه چنار کې په پرونی خبرګو بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته رسیدلې. د پیښې پس په سیمه کې ولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. د پیښې ذمہواري د وسلوالو طالبانو نوې ډلې انتقامي وزیرستان او لشکري جنګوي العالمي منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیر ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټه د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ویډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره بنن د لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټه ته ورځي. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تیر ماښام د حبیب صلی الله علیه سره نږدې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو گاڑی ډزې کړي چې پکې سلور اهلکار وژل شوی. پولیس وايي په پولیسو دابریت نامعلومه موټر سایکل پر روکړې دي. د چین په بارنو چارو وزیر وانګي په کابل کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار انی فتمر سره لیک ملاقات کړې دي. د دغه ادارې د ویان قادر شاه لکول ویل شوی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمده خغلی وانګي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. د کونړ امنیتي چارواکي وايي چې د تیر په شپې په هوایي برید کې د دایش وسلوالې ډلې کمانډان حاجی امان الله د خپلو 5 ملګرو سره یو ځای وژل شوی. خو د حاجی امان الله د ډلې ویان مشال ویډیو ته ویل چې د دوی مشر روغ رمټ دا چې دوی له دایش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې تجدید ټکنالوژۍ د سارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. نن قطر د څلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې د الجزیره خبري شبکې د بندولو، له ایران سره د اړیکو د پریښولو، د ترکیې هوایي اډې د بندولو ویل شوي دي. د غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پریکړه ختمولو په بدل کې شوي دي. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یره ښودلې چې ښایي تر یو سلسلوي زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خوایدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. او فرانس ټي وي وایي چې تېره اونۍ د عراق په موسل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوي خبریال ویرونیک رابرټ پتال کې ساور کړی دا پاو چاودنه کې دایې دوه همکاران هم بشل شوی.
دا ملیح مرزاده چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې خو په دین مای کې تاسو لپاره یو شمیر د اختر سره تړلی رپورټونه لرو او دا به هم اوري چې د اختر په ورځو کې تاسو په سینماګانو کم کم د پښتو فلمونه کتلی شي. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنه ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستی احمد الله ته وشه.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې الیکشن کمیشن واضح کړی دا چې تر څو ورته د سرشمیرنې حتمی راپور ترلاسه نشي نو تر هغه د نوې حلقه بندیانو کار نشي شروع کولای. نو امکان دی چې د 2013 ټول ټاکنې د موجوده حلقه بندیانو مطابق وکړي شي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې هر لس کال وروسته سرشمیرنې کولو ته آئینی حیثیت ترلاسه دی. خو د تیرې ایوي اوږدې مودې راهسې په ملک کې سرشمیرنه د ځنډ ښکار وه او موجوده حکومت هم 19 کال وروسته په سرشمیرنه کولو سپریم کورٹ مجبور کړل. ورسپانه لیکي چې ترڅو په مقرر کړی شوی وخت سرشمیرنه ونه کړی شي نو تر هغه د ملک د صحیح آبادی اندازه نه معلومیږي چې له وجې د وسایلو ویش کې هم مسلې رامخته وي. ورسپانه لیکي چې د الیکشن کمیشن خبره په خپل ځای بالکل صحیح ده چې ترڅو ورته د آبادی صحیح شمیره ترلاسه نشي نو تر هغه دوی د قومي او صوبایي اسمبلی چوکو لپاره حلقه بندیان نشي کولای. ورسپانه لیکي چې سرشمیرنه کولو په شان حکومت په نوې حلقه بندیانو کولو کې هم سنجیده نه دی. نو سپریم کورٹ له پکار دی چې د صورتحال نوټس دی واخلي او شماریاتو محکمې له هم پکار دی چې زیاته نه زیاته عمله دی پکار ولګوي او زر تر زره دی د سرشمیرنې حتمی نتیجه الیکشن کمیشن له ورکړي چې هغوی د 2013 انتخابات د نوې حلقه بندیانو مطابق وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې موجوده حکومت اولس سره یو وار بیا وعده کړي چې په 2013 کې به د ملک نه د لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه وکړي. خو د نیپرا لخوا جاري شوی راپور
تر مخه چې په 2013 کې به هم لوډ شیډنګ کیږي او د لوډ شیډنګ غټه وجه د بجلی تر لاسه کولو او ویش نظام کې خرابي او ځنې نور وجوهات دي. ورسپاڼه لیکي چې د خبره کې هیڅ شک نشته چې حکومت د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي او د روان کال تر اخیره به په قومي ګریډ کې 9000 میګاواټ بجلی شامل کړی شي، خو تر څو چې د بجلی غلا او د ویش نظام صحیح نه کړی شي نو د لوډ شیډنګ دا مسله به همداشان روان وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې د بجلی پیداوار سره سره د بجلی د غلا او ویش نظام طرف ته هم خپله توجه راوګرځوي. دې سره سره په قومي ګریډ بوج کمولو لپاره دی پنمر چلیدونکي سولر سیستم هم عام کړي، نو دا شان به د ملک نه د لوډ شیډنګ خاتمه ممکنه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان او منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستل غواړي. بلخوا د بشر حقوقو د څار نړیوالې ادارې په لاهور های کورټ کې د وکیلانو ترمنځ د نښتې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې لګولې اسورو. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې په امریکا کې زیاتره توجه په خصوصي انتخاباتو، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د روس له لاسوهنې په اړه د پلټنو او ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغامونو ده، خو په خارجه پالیسۍ کې بدلون ته د چا پام نشته. داسې ښکاري چې امریکا په بهرنیو چارو پالیسیو کې بدلون راولي. ورسپاڼه لیکي امریکا یوې لسیزې لپاره په منځني ختیځ کې بیا په جنگ کې ښکېل شوه او دا جګړه به د تېرې لسیزې جنگ نه ډېره زیاته غیر مستحکم کوونکې ثابته شي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼه لیکي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان لپاره د تګلارې د جوړولو کار د دفاع وزیر جیمز میټس او نورو فوجي مشرانو ته سپارل دي. په دې کې افغانستان ته د 300 امریکایي فوجیان لیګل هم شامل دي، خو په دې کې یو شمېر مشکلات هم موجود دي. فوجي جنرالان خپل سوچ فکر لري. دوی به تاسو ته وایي چې هغه غونډي نیول شي، خو د غونډي نیولو سره د امریکا پراخه ستراتیژي حاصل کیدی شي او کنه. آیا د غونډي په نیولو به معقوله خرچه راشي؟ آیا دا میشن به له نورو نه جلا وي چې د امریکا ګټه پکې وي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید ولسمشر یې ځواب کړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیشن په لاهور کې د وکیلانو ترمنځ د پیخي د بی طرفه پلټونو غوښتنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په لاهور های کورټ کې د جون په 14 نیټه د یوې مقدمه اوریدنې پر مهال وکیلانو په خپل منځ کې جنگ وکړو او یو بل ته سپکې خبرې وکړې. په دې موخه وکیلانو یو بل ته لاسونه هم اچولي وو. په دې پیخه کې زیاتره وکیلان او د بار کونسل غړي ول. د ایشیا لپاره د بشري حقوقو سازمان مشر براد اډم وای چې وکیلان باید عدالت ته بغیر له ویرې لاړ شي او تشدد نه ډډه وکړي. نو موړ ویل چې په پاکستان کې د دغه شان پیښو پلټنې نه کیږي او نه یې مخه نیول کیږي. د ویل پاکستانی چارواکي دي قانون عملداری یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړیو ته وګورئ. اوریدونکو، زو کابل ته د چین د بنو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیمت ور سره ولیدل. د دغه ادارې د ویان د خضر شاه لکولول شوی چې دوی د افغانستان د سولې هڅو په اړه خبرې کړې دي. تمه ده ښاغلی وانګ یی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وګوري. نور تفصیل زموږ د همکار سلیمه صالح په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شامې پورز د یو هیات په مشرۍ کابل ته ولاړی. ښاغلی یی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په باب جلا جلا خبرې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د تګ په اړه ډیر جزئیات نه خبر سوي، خو د افغانستان د ارګ مانی وایي چې چین به پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د سولې په مسله کې رښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شامې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل تمه ده ډیر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملی اقدام وکړي.
پاکستان عملی ګامونه واخلي او د دې د حالې زلې مثبت نتیجه ورکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو موافقو سلا وکړه. تا تمه ده چې د چین په هڅو ډیر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه وسی. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې هم د څلور هیوادونو ترمنځ پنځه څلور اړخیزه غونډې سوي دي. افغان حکومت وایي اوس به چین له خپل اغیز څخه په استفادې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او کوټلي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراخېدو په حال کې دی. کارپو حمید عزیزی هیله مندي وښوده چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته مجبور کړي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اقدامات وکړي. د سیاسی چارو کارپو حمید عزیزی وایي که چین واقعا لزړه پر پاکستان فشار راولي نو دا امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې جدي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوردونکو لږه شیبه کې ته د اختر پاړه یو شمېر ریپورټونه اهم وړاندې کوو. خو دلته کې یو نړیوال خبر لرو. د سعودي عرب چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې ترهګریزې حملې مخه نیولې ده. په پیښه کې ځینې کسان جوبل شوي هم دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جماعت حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړې چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژونکی برید کوونکی به و، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریا تلویزیون ته وویل دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور ژغ واورید، ناڅاپه مې خپل مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه هم هغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پایل کړی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون څلوېښت کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت منلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوګستې زو پیښور ته. په پیښور کې مېشت افغان وګړي وایي چې په تورخم دروازه د سختۍ لوجې د دوی اخترونه متاثر شوي دي او خپل خپلوانو سره د اختر منزلونه محروم دي. دوی وایي پخوا به ډېر په اسانه سره تلل راتلل، خو اوس پاسپورټ او د ویزې شرایطو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د دوی سره زموږ خبریال فرهاد شینواری خبرې کړي. راځي چې په ګډه وګورو.
په پی خبر کې میشت افغان وګړي وایي چې په تورخم پوله د سختۍ له وجې خپل خپلوانو سره د اختر لمانځلونه بې برخې دي. دوی وایي پخوا به ډېر په اسانه تلل راتلل، خو اوس د بغیر پاسپورټ او ویزې تګ راتګ نشي کولای. په دې هکله په پی خبر کې میشت یو افغان وګړی دلاور جان مشال ریډیو ته وایي.
زنانه من اخوا او دی خوا چې دی دا ټول لمندو کرا تا غراتګ نشي کولای اغال ته ناسی دی لکه دوی دلته ناسی نه دی دا تا غراتګ نشي کېدل خو بخ په تبار څه کېدل جلال آباد نن لوګر ته بدلو خو یا خوا ته بدلو لکه من ماما ګان دی غوی دلته رشتي شوی دی دا کال یو یو نیم کال یو شو چې غوی تللی راغلی نه دی لکه دی غالته دلته دوه لورګانی واده دی دی په خوري باندې دی پیر بالا کې دی غوی یو په خوري الته کړی دی غالته بند پاتې دی هغه غریبانان دی پاسپورتونه موس نه لري کنه اختر لپارم زویم چې نرمی را کې آینده لپارم په ورورولۍ مونږ وتا چې ټول پښتانه یو چې لیک په خو رویام ژوند تیر سی لکه هغه خلګونه مونږ دا خواس کو او دی خلګونه چې مونږ دا وایو کنه چې دا گیټ نرمی راولي
او ګل محمد خپل مشکلات صدا سے بیانوي
چې په خو خو ډیره زیاده ازادي ولا او بیغه مو وتلو راتلو لکه اخوان او دی خوان هیڅ مشکل نه او سکل غدونه مشکل جوړ شوی چې دی خوان وړي بیا خوان راوخته نشي هغه زمونږ ډیر زیات خپلوان رښتیم کړی دی اخوا ډیر خپل نیم کور مال ده نیم دل ده او دا ځل خو بس ولاګه جنازې ته پلی شو لاختر خو غړه خبره ده
او متی الله وای چې اوس یې د دغه سختۍ له وجې اخترونه ډیر متاثر شوی دی
والا بس اخترونه کې لږ زره تک راتک مشکله شو بس وس لږ زره چې پاسپورت نه یې مشکله ده تک راتک څوک چې لري هغه خو زی او راځي او چې څوک نه لري هغوی ته مشکله ده خیستہ دوستانہ بور چاغوئی بدل ترات لمنگ بال تتلو نو نرمی چی سول اوشی خلا خدا من خوشحالی پدی چی دوار اسلامی ملکون دی من خوشحالی گو چی دوار سرائیوی پل خپلوانی سرائی اختر مبارکی تزی نو بس پاسپورٹ خو اس دغا پاسپورٹ وز دغا لگ زر لانجی زیادت شلے کنے نو مخی خود امر لانجی نمی نو اس خبر دادا چی چم راسانی عوام و تاغم را خوشحالی خلا
یا دا دیوی چی دا تیر یو کال رئیس پاکستانی چارواکو دا بارڈر منیجمنٹ یا دا پولیس سنبالول پالیسی تر لاندی پا تورخم کی سختی شروع کردی او افغان وگڑو لپاره پاسپورت و ویزا شرط کردی دی او دا سفری اسنادونه بغیر پا تورخم و سوک تگ را تگ نشی کولی خود پولی دوار وغارو تا میشت خلق وی چی باید دا شرط نرم کردی شی پاکستانی چارواکی وی چې د غامی د امنیت په خاطر پورته کړه دای چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ را تګ مخه ونیسي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جنسی
تاسو ورته چې په پیښور کې افغان وګړي څه وایي چې هغه اختر ولی پکې ده همدارس وزو اسلام آباد ته اوردونکو که ورکوټ اختر وي او که غټه له اسلام آباد زیاتره مزدور کار او نوکر پیشه خلک خپل سیمو ته د اختر منظور لپاره ځي خو څوکیداران داس یو طبقه ده چې زیاتره پکې د خوشحالۍ د ورځې شپې په اسلام آباد کې تیروي همدغه راز زنو څوکیدارانو سره زموږ خبریال احمد الله خبرې کړو دا رپورټ را لیکلی
اسلام آباد چې د پاکستان سرخار دی او ورته د ملک د مختلفو برخو نه خلک د خوارۍ مزدورۍ لپاره راځي که ورکوټې اختر وي او یا که غټ له دې خاره زیاتره مزدور کاره او نوکر پیشه خلک خپلو سیمو ته د اختر مانځلو لپاره لاړ شي خو چوکیداران چې یوه داسې طبقه ده چې زیاتره پکې د اختر د ورځې شپې په خپله مزدورۍ کې تیروي د اختر په ورځ خپلې ډیوټیانې ترسره کوونکو ځینې چوکیدارانو مشال ریډیو ته وویل چې زړه خو یې غواړي چې د ورځې شپې له خپلو بچو سره په کورونو کې تیرې کړی خود خپل غریبۍ له وجې داسې ونه کړی شو سمیع الله چې د لکی مروت سره تعلق لري او د اسلام آباد په اف 7 سیکټر کې په یو کور کې چوکیدار دی وایي چې مالکانو ورته کور په حواله کړو نو مجبورن دا ځل اختر په مسافرۍ کې تیروي
هر سړی وایي چې موږ په کور کې عید وړو ماشومان سره او مایند او خویندو سره تیر کړو یک هم موږ په جیب کې سوینه ځکه موږ اختر لزونه او دالت شپه او ورځ کار کوي چې موږ وایي چې شاته کور کې سال سره لاس نه نیول او دغه لپاره موږ دالت اختر تیر
د نوخار سره تعلق لرونکي حبیب خان وایي چې د خپل غریبۍ له وجې تیرې څو اخترې په اسلام آباد کې تیرې کړې
هر سړی دا خواهش چې خپل بچو سره یوځای اختر تیر کړي خپل فیملی سره خپل مور پلار سره خو هر اختر مونږ بچو سره نشو تیرولو بلکې مونږ دا پرایویټ کمپنۍ نه دي نو که اختر مونږ بچو ته وړو نو بیا رانه پیسې کټ کوي مونږ دې تم ګور چې یو دو روپۍ فایده مو شو اختر بچو نه بغیر دلته تیر ګونځه فایده به مونږ بچو ته ورسي کمپنیانو سداسې پالیسیانې نشته دی چې مونږ دپاره چوټیانو یا سداسې سمراحت راکی
د دې چوکیدارانو په وینا چې یو خوای تنخواګاری کم دي نو بل خو د اختر نوړان دي د لارو موټرو ډرایوران کرایانی دومره زیات کړي چې د ټیکټ د اخستو واسې نه کیږي د خیبر پختونخوا د شبقدر سیمه اوسیدونکو سید عالم وای چې حکومت لا په کار دي چې په دې ورځو شپو کې د لارو موټرو ډرایوران کرایانی زیاتولو ته پرې نه کړي
پدې مهنګای کې اختر د لار شو ګاډي کې راي هم زیات کی چې 200 روپے کرای نو 1500 په اختر کې نو 1500 چې نه اور کې به کور کې سور کړي نو نه پوره کیږي د تنخواه کې دی وجنا کني چا د غاډي چې کور نه بارې یا اختر بارو کې د خپل بچو نه بارې خو چې سړی مجبوري شي نو اخر ته رہی وي سکه
د دې چوکیدارانو په وینا چې دوی هم د دې ملک اوسیدونکو دي نو د خوشحالي په داسې موکو د مالکانو سره سره حکومت له هم پکار دي چې دوی ته اسانتیاوي ورکړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته وګسته یو اردن کوز تاسو ما چې د پښتو فلمونو د مینوال لپاره د دې وړو کې اختر په مقازنی فلمونه خودل کیږي او د دې فلمونو جوړونکي او اداکاران وای چې دوی په خپل فلمونو کې د امن او محبت پیغام ورکړي او هله دا چې د مینوالو به دغه فلمونه خوښ شي مور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي
سرگی تو روا زلمان تختوا زما د شوند پسکل وټو سوزوا کلی والے مینا والے والا سرگی تو روا کلی والے
دا ځل هم د وړوکي اختر په موقع د پښتو پنځه فلمونو د ملک په بیلابیلو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم گرفتار ستا محبت می زندگی دا گل جانان دس خوشی بمنی او زخمونه شامل دي دا فلمونه د پیښور په ګډون د سوات مردان کوټه لاهور او کراچی په سینماګانو کې خودل کیږي په یادو فلمونو کې د فلم گرفتار نادر خان ستا محبت می زندگی دا اے کے خان گل جانان لیکت علی خان دس خوشی بمنی ارشد خان او د فلم زخمونه هدایتکاری یا ډایریکشن شاهد عثمان کړی دی په دې فلمونو کې جهانگیر خان ببرک شاه شاهد خان عجب گل ارباز خان خالد یاسمین افرین لیلا سیدرانور صوبیہ خان او محمد حسین سواتی مهم کردارونه لوبولی دي په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم امن او مینی موضوعات راغسته شوی او د فلم ډایرکټران او اداکاران هیله لري چې دا فلمونه به د کامیابی سره مخ شي په دې اړه د فلم زخمونه ډایرکټر شاهد عثمان مشال ریډیو ته وی
زخمونه نو مې زخمونه فلم او باقی مون پہ محنت کرے دے کاسٹ ان شاء اللہ ڈیر خدے جب گل سے دے ارباز دے جہانگیر دے اور کئی حساب سے بگ کاسٹ دے اختر نو ان شاء اللہ او محنت مکڑے مطمئن کی خبری ان شاء اللہ سوشل کہانی دے او دے کہ ان شاء اللہ پختو کے او جدات تاسو وګورئ تاسو په تپته ولې ان شاء الله دې کې مکمل یو سکرپټ دی نو ان شاء الله امید دي دا به خیر ډیر ښه سکرپټ شي
ته پښتو فلمونو اداکار او هدایتکار ببرک شاه هم د خپل فلم په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه
بیا اکثر باندې زما پنجابي او فلم دشمن بنوم باندې او پښتو یو فلم دی بس خوشي بنوم باندې دې انډستری شروع نه وای تر اوسه پورې مونږ خپل معیار برقرار ساتل کې انډستری خرابې کې فلم فلاپ کې او فلم اٹ کېږي هغه تاسو فیملی سره کتے شي دا زما اونریبل چې کوم دی پوینټ دی ما
د دې ډایرکټرانو او هدایتکارانو په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف د جون په 14 نیټه د فلمی صنعت د ترقۍ او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره چې کوم اعلان کړی که هغه یې عملي کړو نو د پښتو فلمی صنعت به ډېر پرمختګ وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
چل بنکن روڑا چسندار کما یا بدیار کما دبئی نا چل بنکن روڑا چسندار کما یا بدیار کما یا بدیار
کما دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوردونکو د روجې د بیانونو په ځانګړي لړۍ کې نه ناورې چې د حاکم یا واکمن حکم منل څه معنا لري او آیا خلک دا واک لري چې خپل فیصله وکړي او خپل سزا ورکړي دا پښتنه زران یوسفزی له دنیا لیم فریدون خان سره سیړلې راځي چې بغړت وکړو
کدا مراتو وی چې واکداران دي حاکمان دا اغي اغه احکامات منل چې دي سمنه لازمی دي په اسلام کې او آیا هر سړی ته دا حق حاصل دی چې هغه په خپل سر باندې خلق راونی وي او مجرم یو ګرځي او سزا ورکيو کنه
دارالعلوم یو خادم ایم، نوم می فریدون خان دی. قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائے، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے مومنانو، خبر دا اللہ تعالیٰ منے او خبر دا رسول دا اللہ تعالیٰ منے او دا خاوندان دا امر، یعنی با اقتدار با اختیار خلق چی تاسو کم دے حکمران طبقہ، تاسو دا غی اطاعت کوئے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، نو کچر تستاسو دا یو بل سر اختلاف راغے، جگڑ را لپ یوسیس کے، سکر دنیا زدہ سے بعض اوقاتو کے اختلاف رازی را دو رونو میانس کے امراشی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، نو واپس کے تاسو آغا متنازع شے، آغا مقدمہ چاہتے واپس کے اللہ تعالیٰ تا، یعنی کتاب اللہ تا، اللہ کتاب تا، او رسول ہی او رسول دا اللہ تعالیٰ تا، نو چی حیاتی نو دی دربار رسالت تے روڑے دی با فیصلہ فرمائی، او کہ حیات نی نو دی دا حدیث و ذخیرہ بھی پائے کہ تاسو دا فیصلے چی کم دینو حل تلاش کوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، پدے شرط باندے کہ تاسو ایمان لرے پا اللہ باندے او پروز دا قیامت باندے، او ورپسی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دک فیصلہ وڑل واپس کول اللہ تعالیٰ او رسول دا اللہ تعالیٰ تا، دا دیر خدی دا انجام پہ اعتبار سخا، یعنی دا دے چی کم فیصلہ روزی ناغ با دیر زیادت غوری او بہتر بھئی. نو اسلام ایچ چاہتا خپل چی کم دے نو دو سزا ور کول اجازت نور کئی چی تا قانون پلاس کی واخلا، دا دے وجہ گورا اسلام زنا یو حد دے، یعنی په اسلام کې جرم دی، او چې کله یو انسان په خپل بیبی باندې یو سی یو د غولید چې هغه سره د هغه ملاب هغه ټیک نه و، جایز نه و، نو اسلام دا اجازت فورا نه ورکوي چې ته اولګه او دا سړی په ځای باندې ختم کا، بلکې اسلام وایي چې د دې لپاره ته اول سلور گواهان زر طلب کا، او سلور گواهانو پسې وګرځه، نو چې سلور گواهان طلب کړي او هغه بیا برازي او قاضي ته به باقاعده چې کم دی نو شهادت ورکوي، دا به مسلمانانی، دا به عاقل یي، دا به بالغ یي نابالغ بنی، نو چې کله دې د قاضي وړاندې داسې شهادت او گواهی ورکړي چې موږ په خپل سترګو باندې په دې طریقه باندې بې حجابه طریقې سره دې لیدلې دي، دا هغې نه بعد به بیا قاضي حکم چې کم دی نو هغه جاری کوي، دې سړي ته چې کم دی نو دا حق نشته. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې الله تعالی د ټولو نه غیرتی ذات دی، ورپسې غیرتی بیا زیمه، او د کرنګ دا د الله او د الله د رسول فیصله ده، نو تا دا غنه ډیر غیرتی نشی کېدی، د دې وجه هیڅ چاته د اجازت نشته ری چې هغه د قانون په خپل لاس باندې واخلي، ذکر دینه فتنه او فساد جوړیږي، او شریعت وی چې تنهی عن المنکر او که په داسې طریقه باندې وکړه چې هغه نور په مخه باندې لاړ نشي، نو که یو سړی په معاشره کې یو مجرم تر خپل لاسه سزا ورکړي، نو خامخا ملک ته قوم او ټبر یی هغه د هغې د غیرت هغې کې پیدا شي، هغې کې نور څوک پیغور ورته ورکوي، نه د هغه غیرت ته وجې دا پیغور د وجې هغې اولګي، د هغه خپل کس په سر باندې ودرېږي، اگر چې هغه ته ګناهی او جرم وتی خو یې مونږ ته به سبا نور خلک پیغور راکوي، نو د هغې د پاره ودرېږي، نو بیا هغې قبیلې سره یا هغه کس سره جنګیږي، یا ورته مالي نقصان ورسي، یا ورته جاني نقصان ورسي، د هغې نه یو فتنه باقاعده مستقله جوړه شي، دې طرف ته مثلا یا مړی کیږي یا زخمیان جوړیږي، هغې طرف ته هم داسې کیږي، نو هغه خبره نور په وړاندې په ځای د دې چې په یو سړي باندې دا خبر ودرېدلې وي، دا د دې وجې لاړله په مخکې باندې دا اور لاړو چې دا فیصله کله قاضي ته وړاندې شوې وي، او دا سړی د وجلو قابل نه و، د وجلي نو قاضي به په ده باندې حکم کړی و چې بس ډېرې قصاص کړی شي، نو اکه یو سړی به قصاص کړی شوی و، د دې دوو قبیلو ترمنځ پورې به نوره فتنه نه جوړې، دا دې به نور وړاندې مخکې چې کوم دی ضرر یو بل ته نه رسو، د هغې وجه داره اسلام وایي چې کله تاسو قانون په خپل لاس واخلئ، مجرم ته په خپله باندې سزا ورکوئ، نو په معاشره کې به یو لوی فساد پیدا کیږي، او دا غینه به یو لویه فتنه پیدا کیږي.
د مذهبي علم فریدون خان ځانګړې بیان چې د روجې په مناسبت سره تاسو واره د همدې سره د نن ورځې د ناسات خبرونه وروستۍ شبیر رسیدلې لملي امیزاده روسیلن خبرونه ورو
د کورمې په پاړه چینار کې په پرونی غبرګو بمی چاودنو کې د وژل شو کسانو شمېر 500 ته رسیدلې. د پیښې پس په سیمه کې ولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړې. د پیښې سمواري د وسوالو طالبانو یو نوې ډلې انتقامي وزیرستان او لشکري جګوي العالمي منلې. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د تیرو ورځې چاودنې د پلټنو امر کړی دی. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پلټنو لپاره به نن د لاهور نه یو تحقیقاتي ډله کوټې ته ورځي. د کراچۍ په سایټ سیمه کې تېر ماښام د حبیب څلورلارې سننیزې نامعلومه وسله والو د پولیسو په یو گاڑی ډزې کړي چې پکې څلور اهلکار وژل شوي دي. پولیس وایي په پولیسو دا برید نامعلومه موټر سایکل سپرو کړی دی. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یی کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي ښاغلي یی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې چین به په ټول پتوان پر پاکستان فشار راوړي سو په افغان سوله کې د رښتینې همکارۍ سربیره د ترګرۍ په وړاندې جدي او عملي اقدامات وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې د داعش وسله والې ډلې قمندان حاجي امان الله د خپلو پنځو ملګرو سره وژل شوی. خو د حاجي امان الله د ډلې ویان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی مشر روغ نه مرته او دا چې دوی له داعش سره اړیکې نه لري. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه باور نه کوي چې هند باندې د جدید ټکنالوژۍ د څارنې ډرون الوتکو پلان شوی خرڅلاو پاکستان ته څه قسمه ګواښ ورپېښوي. نن قطر د څلورو عربي ریاستونو هغه غوښتنې نامناسبې بللې چې پکې یې د الجزیره خبر د شبکې د بندولو له ایران سره د اړیکو پرې کول او د ترکی هوایی اډې د بندولو ویل شوې دي. دا غوښتنې د عربي ریاستونو لخوا د قطر پریکول ختمولو په بدل کې شوې دي. د چین د سیچوان صوبې چارواکو نن یې راښودلې چې ښایي تر یو سل سلویف زیات کسان په یو کلي کې د ځمکې خویدو په پیښه کې د خاورې لاندې ګیر پاتې وي. او فرانس ټلویزیون ویلي چې تېره اونۍ د عراق په موسل ښار کې په ماین چاودنه کې ژوبل شوې خبریالې ویرونیک رابرټ په اسپتال کې ساه ورکړې ده.
لنډ خبرونه مو ورده الحمد سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یواری بیا ستاسو په وړاندې حاضر یو که پر همدې څپو پاتې شوي نو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.